و پایان این برنامه و آغاز یک برنامه دیگه که نوریاس نوری پیشکش میکنه. سلام نوریسیم.
بله امید مرزبان تاسو سره مشایي او بل خبرونه پیل شو تر د افغانستان په وخت د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې مشر په ننګرهار کې د اسلامي دولت دلیل فعالیتونو سره په تړاو شخړو کې ولسی خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه اندېښنه وښوده. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا وایي د داعش ډلې د څو مهمو مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو او د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مهیروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی سید کمال شاه د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې خو وایي چې د سولې د راوستو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. او په غزنی کې د افغان سفیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیات د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته وویل په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پوره هڅې وکړي د هغوی د څېړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې غړو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې د شنبه په ورځ ولسي جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې د ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغلی عبدالله نن له پانګونې څخه د ملاتړ یا ایسای ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حقجو د معرفي کولو پر مهال وویل هڅه به وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغلی عبدالله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړې مخکې اختطاف سوي وه ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت په شورا کې بحث وسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمېر ملي سوداګر د امنیت نشتوالي په اړه اندېښنه نشي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي یا د زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس پکې ځای پر ځای سیو د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول سول. اعلامیه ذاتي ویي چې نیول سوي چرس ډیورنګ کرښې ته نږدې د قاچاقواران لخوا ځای پر ځای سوي وه. اعلامیه وایي چې د یادو چرسو سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول سوي خو زیاتوي چې د نیولو هڅې روانې دي. او په غزنی کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 پولیس ټپیان شوي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال په جوته ولسوالۍ کې د امنیت قمندان پر موټرس کاروان د وسلوالو تر حمله وروسته درې وسلوالي حمله وروسته وژل شول. نو موري زیاته کړه چې په دغه نښته کې 8 پولیس ټپیان شوي هم دي. هغه ویل چې امنیت قمندان عبدالحکیم انګار د یو شمېر ولسوالیو د امنیتي وضعیت څېړل په هدف څو ولسوالۍ ته تللی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نښته کې ګڼ شمېر پولیس مړه او ټپیان کړي دي. دا د افغانستان اړو خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سختریدو سره په نښتو کې تېره شپه لږ تر لږ څلور دولتي حکومتي سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې تېره شپه سختریدو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. د اعلامیه له مخې په نښتو کې نهه سختریزې وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې تېر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو اخري پړاو دی. وزیرستان د پاکستاني طالبانو او القاعده شبکې سره اړوندو سختریزو مضبوط مرکز ګڼل کېږي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختریزې ډلې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلهیزې وژنې نالیدل سوې ویډیو خپره کړې ده. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې ډیر ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده. د بیرحمۍ نور شدت شدل کېږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2014 کال په دوبی کې د عراق د کرت ښار ته نږدې شاوخوا 1100 عراقي پوځیان افسران ونیول. له هغو څخه اکثره په تکرت کې د صدام حسین د ولسمشرۍ په پخوانۍ ماڼۍ کې وژل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خپره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې 24 سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول ترکیه، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس سنهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سو له چین وتښتېدل. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاده مسلمانان استخدام کړي افشا کړي دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګنده شوه چې دا اویغور د چین وګړي دي هغوی یې په زور وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبي کوریا کې نن د توپان له بیرې ځایي پروازونه درول سوي دي. د چان هوم په نوم دغه توپان یوه ورځ مخکې د چین په لویدیځ کې سیمې وځپلې او اوس یې له کبله په جنوبي کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان له کبله لږ تر لږه 60 ځایي پروازونه اغیزمن سوي خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسیدو وروسته کمزوری سي. د دې طوفان له کبله د چین په لویدیځ کې مځکې ویجاړې او د تګ راتګ لارې اغېزمنې سوې او تر 1 میلیون زیات خلک خوندي ځایو ته انتقال سول. او د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ ټسک د اروپایي اتحادیې د 28 هېوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې وه نن پیل سي لغوه کړه. ټسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران به د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ونی. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هېواد د مالیه وزیر او په یورو ګروپ کې د ده د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پریکړه ونه سي یونان به دیوالیه سي او له یوروزون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس 3.5 میلیارده یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحران وباسي، خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین دیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک سته. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده azadiradio.org. ولاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره په تړاو شخړو کې وس ولسي خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې ده.
ما تانستیم که می افراد کلیدی برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تانستیم وارد کنیم.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو په خاطر ملي اجماع مهمه بولي.
هر پرمختګ چې د سولې لپاره کیږي د ټولو افغانانو په توافق باندې او د ټولو افغانانو په اجماع او اتفاق یا وفاق ملي.
د حکومت اجرائیه رئیس د ایسایا د پانګونې د ملاتړ ادارې د نوي مشر د معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت ژمن دی چې ملي سوداګرو او صنعتکارانو ته د پانګې اچونې ښه زمینه برابره کړي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې او دغه ورځ د روژې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. د افغانستان مشرانو جرګې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دې ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي دا ډله اوس مهال له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او په نتیجه کې ملکي خلکو ته زیانونه اوړي. په عین وخت کې د دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قمندانان وژل شوي هم دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه منې ځان اعلانوي هغه ته ډېر تاوان رسېدلی دی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په هکله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو بلا تجهیزولو تاکید کوي. دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د داعش د ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په له منځه وړلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دوی د دې ډلې د ځپلو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو محدودو کسانو په له منځه وړلو سره د دې ډلې فعالیتونه نشي اغېزمن کېدلی. تفصیل د ناجیه صفوي پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیره یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د دغو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن وو چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول وو. بل د ده مرستیال جهادیار وو. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی و. همدارنګه ارګمنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یوه مشخصه پالیسي تصویب کړې. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې ولایت
څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو، او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړ شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپو عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی، او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نه شي.
د داعش حرکت نړیوال دی، او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په له منځه وړلو سره مشکله بریسی چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولی شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کنه نو په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو په خاطر ملي اجماع مهمه بولي. د دې شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل هڅه کړې څو د سولې د خبرو په اړه د ټولنې د بېلابېلو قشرونو نظرونه له ځان سره ولري، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې په خبرو کې د باور یا د باور جوړونې لومړنی کار د اوربند تامین دی. سفی الله ستانیزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې به د جمهور رئیس د وړاندې شوي پروګرام په اساس د یوې ملي اجماع په چوکاټ کې د خلکو مشوره او ملاتړ ته په پام مخته لاړ شي. د دې شوراویان شهزاده شاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي څو د یوې ملي اجماع له لارې دایمي او عادلانه سوله تأمین شي. ښاغلی شاهد همداراز وویل چې له دې مخکې هم د سولې په خبرو کې له سیاسي ګوندونو، پخوانیو جهادي قمندانانو، مدني ټولنې او دیني عالمانو سره مشوره شوې ده.
دغه اوس مذاکرات چې شروع شوي دي، ګرچې د سولې د عالي شورا په مشرۍ باندې دا و، بلې کوشش شوی دی چې د ټولو اړخونو نه په دې کې نمایندګان یو هر پرمختګ چې د سولې دپاره کېږي د ټولو افغانانو په توافق باندې او د ټولو افغانانو په اجماع او اتفاق یا وفاق ملي په منځ کې دغه اجماع په منځ کې شته دی او ټول د سولې غوښتونکي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړۍ رسمي خبرې تېره اونۍ په پاکستان کې وشوې او دویم دور به یې له روژې میاشتې وروسته ترسره شي. د افغانستان جمهور رئیس له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت او د سولې خبرې مهمې بللي او تل یې د سولې د تأمین لپاره په ملي، سیمه ییزې او نړیوال اجماع ټینګار کړی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سولې له دویم دور خبرو مخکې د اوربند په ټینګېدو ټینګار کوي. د دې جرګې یو غړي عبدالقادر زازي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ باور جوړونه باید له همدې مسلې پیل شي. که غواړي چې باور جوړ کړي، ښه لارې همدا ده چې افغان حکومت د اوربند مسله ورسره مطرح کړي. د لارې به روښانه شي چې د بل لوري مرکچیان د طالبانو مشران دي که څنګه، او یا داسې خلک دي چې واک نه لري. که چېرته اوربند ومنل شي او طالبان نوره جګړه ونه کړي، په دې معنا ده چې باور ټینګ شوی دی. که څه هم یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې لومړی دور خبرې هیله بښونکي بولي، خو وایي چې د طالبانو د غوښتنو په روښانه کېدو سره به د سولې د خبرو په اړه د دې ډلې نیت هم په ډاګه شي. له دې سره سره د افغان حکومت د سولې مرکچیانو ویلي چې اوربند د سولې د خبرو د دوام په صورت کې امکان لري، خو د سولې تر خبرو مخکې دا اوربند ممکن نه دی. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. مخکمو پرپورونو کې په افغانستان د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او د غرض د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه اوریدل. تاسو هم په دې اړه ډیر پیغامونه راستولي. البته د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د افغان بي سي ماته 13 شمېرې لري چې وروسته به په خبرونه کې ځینې پیغامونه درته اول ولوخو اوس راځوي وی بل موضوع ته د افغانستان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې په هیواد کې سوداګرو او صنعتکارانو ته د پانګې اچونې ښه زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا د نوي رئیس د معرفي کولو په غونډه کې پانګوالو ته په وینا کې وکړې. د ایسا نوی رئیس محمد قربان حق جو بیا په افغانستان کې د پانګونې وضعیت د قناعت وړ نه بولي او ژمنه کوي چې په دې برخه کې به هڅې زیاتې کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د پانګې اچونې ګراف راټیټیږي او د بېلابېلو عواملو له امله کورني او بهرني سوداګر خپلې پانګې له افغانستان څخه باسي، د حکومت اجرایي رئیس پانګوالو ته د ښې زمینې د برابرولو ډاډ ورکوي. عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د ایسا د نوي رئیس محمد قربان حقچو د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې له شته ستونزو سربیره اوس هم په افغانستان کې د کرنې، کانونو او ترانزیت په برخه کې پانګې اچونې ته ښې زمینې مساعدې دي.
یو ځل بیا پانګوال، سوداګرو، صنعتکارانو او خصوصي متشبثینو ته خپل پیغام تکراروم چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی او ټینګه وعده کوي چې پانګوالو ته د پانګې اچونې بهتره زمینه مساعدوي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې بېوزلۍ، بېکاري، د مخدره موادو کښت او قاچاق، د قوانینو نه پلي کول، اداري او مالي فساد او بیروکراسي هغه څه دي چې په هیواد کې د پانګې اچونې د ودې مخه نیولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا چې په دې غونډه کې حاضر و وویل دا مهال افغانستان د نړۍ د 190 هیوادونو له جملې څخه د پانګې اچونې په برخه کې په 130 درجه کې ځای لري چې د قناعت وړ خبره نه ده. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې یا ایسا نوی رئیس وایي پانګوال د ناسم مدیریت له امله زړه نښه کوي چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. ښاغلی محمد قربان حقچو وویل لنډمهالي او اوږدمهالي پلانونه یې جوړ کړي څو نړیوال او کورني سوداګر په افغانستان کې پانګونه وکړي.
په لومړی قدم کې به په یاده اداره کې درې څېړنې ترسره کوم. لومړی مالی بررسي چې پیسې له کوم ځای راغلی، چیرته لګول شوي. دویم داسې یوه سروې کوم چې له تاسو هر یو پانګوال نه پوښتنه کېږي چې له ایسا ادارې څخه څه غوښتنه لرئ، او دریم دا چې په ایسا اداره کې موجود ظرفیتونه بررسي کېږي چې اداره هغه غوښتنې چې تاسو یې ورنه مطرح کوئ هغو ته د ځواب ویلو وړتیا لري او که نه.
هغه زیاته کړه لومړی به کورنیو سوداګرو ته د پانګې اچونې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي او وروسته بهرنیان کولی شي په افغانستان کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له دې وروسته به د ایسا مشرتابه ته د وزیرانو په شورا کې غړیتوب هم ورکړل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د پانګې اچونې د پیاوړتیا لپاره باید حکومت د امنیت ټینګښت ته پام وکړي او په دویم قدم کې له پانګوالو او سوداګرو سره خپلې کړې ژمنې عملي او د کار اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
د افغانستان د ترانسپورټ وزارت بیا د ترافیکي مسؤلیت په برخه کې یو لړ اقدامات کړي دي. د وزارت د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې د ترانسپورټي سرغړونو له امله د شاوخوا 60 مسافروړونکو شرکتونو د فعالیت جواز بیرته اخیستی دی. تفصیل به د اجمل تورمان په رپورټ کې واورو.
د ترانسپورت وزارت د ځمکني ترانسپورت د لوی ریاست رئیس وایي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او مسافرینو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په هدف په هرو 15 ورځو کې یو ځل د ټولو ترانسپورتي ټولنو او شرکتونو له مسؤلینو سره مخامخ خبرې کوي. غوث الدین وفا د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د یو شمیر موټر چلوونکو د سرغړونو له امله یې په دې کار لاس پورې کړی دی. ښاغلي وفا وویل له همدې امله یې تیر کال د شاوخوا 60 مسافروړونکو ترانسپورتي شرکتونو د جواز فعالیت له دوی څخه اخیستی او یو شمیر یې هم عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دي.
په تېر یو کال کې مو د سرغړونو له امله د شاوخوا 60 شرکتونو د فعالیت جوازونه اخیستي او یو شمیر مو تړلي هم دي.
ښاغلی وفا وویل چې په غونډو کې د شرکتونو په مسؤلینو ټینګار کېږي چې د موټر چلوونکو په غوراوي کې له ډېر پام نه کار واخلي. د دغه ریاست تر نظره موټر چلوونکي باید نشه یي توکي ونه کاروي، ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي، له مسافرینو سره ښه چلند وکړي، خپلې ترانسپورتي وسیلې د مسافرینو د غوښتنو سره سمې ودروي او ناروغانو ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په مسافر وړونکو موټرو کې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته سفرونه کړي دي له موټر چلوونکو غواړي چې د پیښو د مخنیوي په هدف شته ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي. دوه تنه دغه مسافرین
قانون د ترافیکو باندې به ډریوري وکي
د نشې تو باندې کاغذ چرسی پوډری ارشی لاس واخلي
د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال له 1100 څخه زیات کسان د موټر چلوونکو د بی غوري لامل په ترافیکی پیښو کې وژل شوې دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په دې برخه کې د وضعیت د ښه کولو په هدف قانون باید په ټولو یو شان پلی شي او د سرغړوونکو او مجرمانو د بخښنې فرهنګ ته هم د پای ټکی کېښودل شي.
په لویو لارو کې د ترافیکي مسؤلیت په اړه مو د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د وروستیو اقداماتو په باب واورېدل. ځینې داسې ویل کېږي چې ځینې ترافیکي پیښې هم هغه ډریوران رامنځته کوي چې د نشه په حالت کې ډریوري کوي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په دې برخه کې واورو.
دا ورور بد کار دا باید سر جلو باندې کینی نشه و نه کی او په قانون د ترافیکو باندې باید ډریوري وکي او په قانون باندې باید وچلیږي.
هغو ته دغه یو هیله لرم دغه غونډو ډریورانو ته هغه د لین ډریوري که هغه د ښاري ټیکسي ډریوري هغه د جلال آباد کابل ډریوري که تورخم کابل ډریوري چې د نیشې توبونه که هغه چرسی پوډري ارشی لاس واخلي دا به یو ډېره ښه خبره وي. او بله خبره دا د ډریور هغه ډریور دی چې یو ښه فامیلي تربیه ولري خپله سوارلۍ ښه په خوشتبه ورسوي.
دا ډېر ګران دی وروره ولې چې په دې ښار کې دننه کابل ښار کې دننه دا 90% خلک چې ته وګوره ډریوران په نشه کې ګرځي. دا نور د یو ولایت بل ولایت ته چې په لار وایي په دا خو هسې هم ټول نشه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو ته مخه کوو. د ایران مرکچیانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تېره شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره خبرو ته دوام ورکړ. لویدیز ډیپلوماتان وایي د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شوی دی. سالم محمد صالح پرې رپورټ لري.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماتانو تېره شپه په ویانا کې له ایراني مرکچیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل سوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي. په بدل کې به له ایرانه لګیدلي بندیزونه لرې سي. ډیپلوماتان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 98% بشپړ سو. د مذاکرو د اوسني پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید سوي دي: د جون 10، د جولای 1 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګرینی سره تر یو نیم ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جنکيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبري وکړې خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله ویانا ته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسېدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنترفیوژونو شمیر له 900 څخه څه باندې 6000 ته راکم کړي. دغه راز ایران اړ دی چې د غني سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکمې کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونهسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته یې کړه چې دوی باید د کبرجونو په وړاندې نورې مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام سوله ایز او د ملکی اهدافو لپاره دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
سردار ولی سیرت د هلمند ولایت د لناوی ولسوالۍ څخه لیکي زما په فکر د داعش د مشرانو په وژلو سره داعش نه کمزوري کیږي بلکې افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش پر ضد لوی عملیات وکړي کنه افغانستان به هم د داعش په شان شي ولی محمد له ننګرهار څخه لیکلي چې زموږ امنیتي ځواکونه د دې توانایي لري چې د داعش په وړاندې مبارزه وکړي او نور الدین بیا د هلمند ولایت لمارجی ولسوالۍ څخه یو بل وړاندیز لري او هغه دا چې دی وایي له حکومت او طالبانو دواړو هیله کوم چې د داعش په وړاندې یو موټی شي ځکه دا ډله ولس ته ډیر خطر دی. د خبرونه دوه مینه مایه ته نږدې شوې لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و د خبرونه دا برخه مو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټی اونیس پروګرام ته او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو اوس بیا هم لالی بشیر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به وړاندې کړي. مهرباني.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوي موجوده. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه چې 2230 کیلوګرام خام چرس پکښې ځای پر ځای سوی و نیولې دي. د پاکستان پوځ وای په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښتو کې تیره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتیري وژل سوي دي. د چین چارواکي وایي هو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش سره یو ځای سي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونلډ ټسک د یونان د اقتصادي بحران په اړه د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې ونن پیل سي لغوه کړه.
او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاواره نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننې مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبه هم پیاوړې لوبه ده او خپله کوربه ده. د برازیل د نیدرلند په وړاندې لوبه پیلېدله او افغانستان بیا نیدرلند ته ماتې ورکړې ده. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري د یو ښه پلان سره به انشاءالله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دغه مسابقې له هالند او متحده عربي امارات تو ګټلې دي. د دغه جام د غوراوي په سیالیو کې څوار لوسو لوبډلو برخه اخیستې چې له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2014 میلادي کال د شل اواره نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د اختر په ورځو کې او وروسته تر هغو یو لړ سیالۍ ته تیاری نیسي. د بدني روزنې د معلومات پر اساس د اختر په درېمه به د رسمي او نورو فدراسیونونو ترمنځ سیالي پیل سي. خو د دې فدراسیونونو مسؤلین وایي شبه داوي چې لومړی دوی د دې سیالۍ لپاره د بدني روزنې له ریاست څخه بودیجه ترلاسه کړي. دوی وایي که چیرې دې فدراسیونونو ته بودیجه ورنکړل سي نو دوی به سیالۍ ته حاضر نه سي. او د بایرن مونیخ او مانچستر یونایټډ چې مونږ ته لوبغاړو پر انتقال سلاسول. د فوټبال نړیوال فدراسیون د رسمي ویب سټ د معلومات لمخې بشن شوان سینګر د بلې دورې لپاره د بایرن مونیخ ټیم څخه بهر سو او د مانچستر یونایټډ ټیم سره یو ځای کیږي. د دا تړون لمخې به 12 میلیون یورو ورکړل سي. د بایرن مونیخ ټیم رئیس خبر اعلان تول چې ډیر خوشاله دي چې د خپل ټیم یو تکړه لوبغاړی له لاس ورکوي خو هیله څرګنده کړې چې وکړای سي په مانچستر لوبډله کې ښه وځلیږي. په همدې حال کې د مانچستر ټیم په خپل رسمي پاڼه کې ویلي چې ډیر شکلن شوانسنګر له دغه ټیم سره یو ځای کیږي. د خبرونو پای.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه ډېر کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي بیا څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو په نننۍ خپرونې کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په هکله یې معلومات ویلی دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ډېر به منځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی. د یو شخص په هکله معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري خو ځینې نشانې یې ویلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالحبیب له کاپیسا خبرې کوم. موږ سره یو هلک ده چې یوه سترګه د شنتورې غوندې ده، ځي تکلیف هم لري. کله چې څوک پاکستان یم، کله وایي د کابل یم، کله چې خپلوان ما غاغار وي، یله تور وایا یو دیر پنځه دیر شپږ دیر اوسه دیرله.
تاسې د ازادي راډیو نه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې یو تلیفوني پیغام هم شته چې بیا یو اوریدونکي ویلي دي چې ډېر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو کسانو ته یو وار بیا هم وایو او هیله کوو چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ونه ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي. دا ځکه چې ډېر وارې له ازادي راډیو نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ډېر به منځنډو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه خیرالله د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ له تاسو سره تماس کیم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام وایم. سلامه شمس احمد زوی، نور محمد د جمعه ګل زوی، د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهزادګانو د کلي اوسېدونکي. پنځلس کاله وړاندې له ایران څخه دوبۍ ته په کاچاکي لاره لادرکه شوي او کورنۍ یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د هغوی له کورنۍ سره لاندې شمېرو کوي: صفر اووه سوه اتیا نه پنځوس اتلس اووس. بله شمېره ده: صفر اووه سوه نوي نوي اووه نوي اووه نوي. وسلام.
زما یو ورور چې تلېدله یو نیم کال کېږي چې زموږ خلک په هکله تلی په هکله که هر مسلمان ورور ته معلومات وي، خپل پسلی زموږ دغه اواز اوري، دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اته اویا اته اویا دوه څلوېښت شپږ سوه پنځه نوي شمېره. صفر اته اویا اته اویا دوه څلوېښت شپږ سوه پنځه نوي. که د هر مسلمان ورور سره زموږ سره په دغه شمېرې اړیکه ونیسي او هر مسلمان هغه ورور ته زما دغه پیغام ده چې په دغه دردېدلي زړه کښې ګوتې مو وهي. ول د مسلمان زړه د فامیل کورنۍ د فامیل ازار خپل په غاړه اخلي. هر مسلمان ورور بیا مونږ بیا دغه هیله چې مه کوي دغه کار.
السلام علیکم زاجو مبارک کار د کندار دی خبر کوم یو مصیدی د احمد محمدی تقریبا د څوارلو سکادو دی عمره دا د مخ شوم دی د شکه ولاړ د سپینه لکتی نو دا یو کار کیږي چې د کور سره د برکت دی د کوچ څخه یعنی کلم زه په کوټ کې وسېږم نو زه په پاکستان له بار سره وایم چې په سپه د دې درېسه ته دېش چې بروجه درېسه او او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر احمد الله سره چا پیلا کړی دا زه سره تماس ونیسم چې پر وسو دروځه سبوچا یو دې د ازادي د رادیو څخه ډیره مننه دا پیغام
السلام علیکم زه د غزنی ولایت دی واغزل سالی دی شهزادګان او اوسیدونکی یم زما نوم موسی خان دی زموږ دیارلس کاله مخته دی اکاد زومن چې محمد حسن نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نادره کسیری په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي دلته د مور پلار دی خوشحاله شي او زموږ د ټلیفون شماره ده 76 77 209 202 3 دا د موږ د ټلیفون شماره ده او بل شماره د موږ د ټلیفون دغه ده 0765 296 415
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0003 22 14 45 115
زه احمد لا د زابل د ولایت څخه کوم خان له ساده اوسېدم کوم زما یو مرګره دی چې په ملان د ملادارو خان دی د غزاک تمتکه د ودونه د کړې د محاجان اکازوي دی تقریبا د ادرس دور کال کې چې صورت کې مقابل الحمد او ټلیفون ته کوي او خو بیا ته څه نشر نه کوي بیا دا ټلیفون ته کوي مې ما یو مرګره دی د نادر خان میږي د خاکی افان او رسوالي او سدن کې د غزاک تمتکه دی د ودونه د کړې د محاجان اکازوي دی دا کال کې چې صورت کې د درجه وي د کچا ته معلومات په داش ما د ما سره ټلیفون وکړي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده درک تی مرگ یا درد لري په دغه شماره باندې ماته زنګ ووهئ 0 5 8 1 1. ده ورونه په انتظار. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم. زالې رادیو تارتون کا رتون کې سلامونه وایم. عبدالرحیم یم. ننګرهار نن اړیکې نیولې ده. زمایو د ترځې دی صدرې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی که چا سره پته وي مونږ سره دې په دې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو ده 0 5 2 4 2 1 3. یو ځلې ټلیفون شمېره بیا وایم 0 5 2 4 2 1 3.
بلې السلام علیکم. د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د سیروانه څخه میرزا خان مینهپال دغه پیغام پرېږدم. زما یو اکا دی تقریبا 10 کاله عمر لري. هاشم خان نومېږي. تقریبا داسې 15 کاله کېږي چې خپل کور څخه نادرکه سعودي. که چېرې دی خپله دغه اعلان اوري یا بل څوک په هکله معلومات ولري نو زموږ سره دې د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 5 1 5 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 1 5 2. د ورکسو عزیزانو خبرونې ته دا پیغام پرېږدم. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب را کوم. وایم زما یو درې دوستان دي. یو مشرف حکمران په نامه او بل
خان زمان په نامه او بل زمان په نامه دا ډېر وخت کېږي زما نه ورک شوي نه درکه شوي نمبر یې نه لرم که چېرې زما آواز اوري نو جبرا کاموال ته دې په دې نمبر زنګ وهي 0978928015 ستاسو ورور نجیب الله کاموال مخم
سلام علیکم زه شیراجان د جلال آباد د ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم زما زوی چې پسرۍ نومېږي اتلس میاشتې کېږي چې جلال آباد ښار څخه نادره د تلي په بار معلومات چار مسلمان ته یا د زما پیغام دی اوري او هر مسلمان ته وي د الله د رضا دپاره مونږ سره دی په دغه شمېره کې تماس ونیسي 0978928015 میرا بیا تکرار ہوں سکر آویا ہوا آویا شکیت سرو سو دیش
زمائی وزی ورکتی سی عمران میگی لقوم ترکی دی غزنی دی ولایت نوید و لسوالی جلبی دی کلی و سیدون کئی دی عمران خان میگی دی گل محمد زوی دی شل کال امر دی که هر چا تا دی دی معلومات تو ما تا دی پر دی غزنی تلیفون باندی زنگوی پنځو زره افغانۍ زما له طرفه جایزه ده ورته د ټلیفون نمبر زما 0 اویا 5 1 6 3 9 0 اویا 5 1 6 3 9
زه پښتون خبرې کوم د خوست نه د شیر ولسوالۍ نه یو ما یو ورور ورک د عبدالله نمی کې ولدی عبدالله نمی کې ولدی کایمو صدرې پارکی چورنګ د شړلې په تللو په لار ورښو د کابل نه خواله سچې ته پاتلې په نمبر شنو په نمبر د زنګ وخې سي پر و نه ها څلور 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 سي پر دوا و دوا تر مونږ نه چې چاته پاتې په نمبر د بیا زنګ وخې بیا شمیره و سي پر و نه ها څلور 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 سي پر دوا و دوا والسلام السلام علیکم
زادګاری هچارم د جنمنې لټ مالکونه ونه زیر با کا زین دی دا دینه سیر ضرورت د رحیم په نامه دی لږه چا سازره کم اصحابي تکلیف هم لري نو کرا چا ته دغه نمونې د پاکه معلومات چې ما سره په دغه سره اړیکه ونیږي چې پر اوسه ورنه هم وی یو څه وی دنی دوایا او چې پر اوسه پر اته څه وی شبرو آیا یو آیا شمیره جلګا چې پر اوسه ورنه هم وی یو څه وی دنی دوایا
ریڈیو کارکون کوریدن کو تو سلام نادیور کو عزیزانو پروگرام تمدا پیغام دے سدما یو دی اکا زوی دی گلاور خان می گی دی اومای دی کلی او سر خلاص علی و سدن کیو دی یو کال را حصے پاس دی ناروزی اختاو پدخت او داگو چې بګرځیدل بل اخر چې هیڅ تک نستا او رګره چاته معلومات وی نو ما عمل ته دې په دیش مارا زنګ وهي سه پر واویا ناویا کینځاویا والسلام
سلام علیکم زنه مطلع دروځان ولایت جراوت او لسالی څخه خبرې کوم زما یو محمد عبد الغنی میږي تقریبا 30 کال کې وشتل دی د جراوت څخه د قسم اخی سي دي چې به بیا جراوت نه زم کې چیرې پاره څوک معلومات لري یا خپل زما د دې د غاوري یا یو بل څوک چې د دې کلی ما ته خبره کې یو لکلدار جایزه لري ما ته په دغه شمیره زنګ وي 0 ناویا 5 2 شمیره یو ځل بیا وام 0 ناویا 5 2
سلام علیکم ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 ګران اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، عبدالبصیر منیب را سره دی. له د سره په زینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. مولوی صاحب، دی وی روژتی کورنۍ دی لپاره کوم ډول اصول پکار دی؟
د اسلامي کورنۍ لپاره تپان صاحب محترم دغه اصول دی چې خصوصا پروژه کې او یا په نورو میشتو کې د دی باندې علما او مستقل کتابونه هم لیکلي، تدبیر او منزل پنوم چې د کورنۍ اصلاح او د کورنۍ جوړښت، د کورنۍ اصلاح د کورنۍ جوړښت باید څنګه وي. نو اسلامي علما او نورو کوم متخصصین چې دی او د تجربه لري په دې عمرو کې، نو هغه دا ده چې یو ډیر په ورولې سره مثال او ډیر په ښه چلند سره د کور اصول ترسره شي، د مشر او د کشر او ټولو ته په یوه سترګه باید وکتل شي او د ټولو احترام پکې وي.
ځینې کسان په کورونو کې یعنی یو ډول نه یو ډول ځان داسې ښیي چې زه روژه تیم او د کور نور کسان لکه روژه نه لري.
نه، دا خو تفانس محترم د خلکو باندې د کور والا باندې احسان کول دي چې لکه زه یو روژه تیم او نور چا روژه نشته، او دا خو روژه دې لپاره نیولم پکار نه دي او چې ته یو کور والا او سیاسره یا کشر دی باندې ته استهزا پوکې تحذیری کې وی وای، نو روژه خو د دې لپاره نه، د روژې مقصد خود نه دی. روژې مقصد ده چې دې باندې انسان متقی جوړ شي، تقوادار شي، اخلاق نورم ښه شي. یعنی یو انسان کډیر د قرجنې تبان زخپل درته خیم کنه، الله شاید ده چې زه په نور ورځو کې یعنی غوسه او وهل او تعذیرول او تعذیبول دا خو د مسلمان سره نه خي. خو بیا هم انسان فطرت داسې ده چې کله کله انسان غوسه کیږي په بعض شیانو باندې. نو زه په خپل نورو میاشتو کې چې څومره غوسه راځي، څومره غوسه کوم، پر رمضان کې بیا زه ډېر کوشش کوم، ډېر کنټرول کوم چې دا خلک پوه شي. د کور والا انسان باید داسې، مسلمان باید داسې راوی اختیار کړي چې د کور والا خلک پوه شي چې دغه سړی د روژې نه مخکې سره کوم او اوس سره کوم. اوس خو ډېر ښه شوی دی، روژې دې ډېر تاثیر راوستلی دی، الله ډېر ښه کړی دی. نو انسان باید په خپله داسې ځان جوړ کړي، هغه څه فطرتي حیواني فطرتونه چې ده کې وي نورو میاشتو کې، هغه باید ترسره نه کړي چې دا روژې کې په یو ناچیز شي باندې غوسه کېږي کور والا ته، ماشومان ته، او وهل، ټکول، بد الفاظ تېرول، دا د مسلمان شان سره نه خي. دا د روژې یو قسم داسې بې حرمتي غوندې ده چې انسان روژه ونیسي او دا کارونه ترسره کوي. خپله روژه ده نه منه، روژه امساک منه، روژه په صوم چې دی په لغت کې امساک توی بندول دی، هر شي ده بس انسان باید ځان بند کړي.
تا دې خبر نه هم داسې معلومیږي چې خدای پاک هغه ټول واک مونږ ته راکړی، مونږ باید ځان منی کړو په دې میاشت کې، ځکه په هغه صلاحیتونه مونږ سره دي.
بلکې کوم صلاحیت چې هغه الله په مونږ باندې مسلط کړی دی، شیطان چې شیطان مسلط یې پر مسلمان باندې، چې هغه د بیلاری کوي، هغه ته وسوسه او وهم کوي، هغه خو الله سلف کړی چې د بندې کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې د اول شپې روژه چې شي هغه الله ټول وتړي، نو د غلقت الشیاطینو حدیث کې راځي شیطان وتړل شي. نو مونږ باید په خپل ځان اصلاح کړو، یعنی کله چې سړی باندې شیطان نه وي انسان باید خپل ځان اصلاح کړي. نو د روژې مطلب هم دا ده چې سړی تقوادار په دې باندې جوړ شي او روژې کې باید اصلاح شي. یولس میاشتې نوره کارونه کوي، یوه میاشت د الله میاشت ده، دې کې باید سړی عبادت ته وخت ورکړي. او عبادت یو دې ته نه وایي چې سړی لمونځونه وکړي، نه، پلو کې عبادت دې ته وایي چې حسن العشیره، ښه ژوند سړی تیر کړي. دا خوب کولم ګوره، حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې خوب هم د سړي لپاره عبادت ده، او ښه خبر کول، ښه مجلس کول دا سړي لپاره د الله تعالی سبحان الله اجر ورکوي. نو کور کې ښه ژوند تیرول د سیاسرو سره، د ماشومان سره، د ورونو سره، د فامیل سره، دا خپل عین عبادت ده. نو سړی باید په دې باندې ځان مخته کړي. بعضي خلک د لمونځونو ته زور ورکړي، نه، پلو ته زور ورکړي، خو دا خلک ډیر خراب وي چې په لارې تیریږي، خلک د نه غړ چې د سر کینی روغبړ ورسره وکړي، په کور کې د ټولو تنه نارامه وي. دا زموږ چې دا هسې رسمي عبادت ته نور څه لري. عبادت دغه ده چې انسان هغه خپل اخلاق سیرت او سورت د نبی علیه السلام په طریقه باندې جوړ کړي. عائشه رضی الله عنها صحابه پوښتنه وکړه چې نبی علیه السلام اخلاق څنګه و؟ هغې ورته ویل کانه خلقه القرآن. د دې اخلاق چې د نبی علیه السلام د قرآن و، قرآن کې چې څه امر نواهي و لرغله دې باندې عمل کوله. نو مسلمان شاننده ده چې روژه کې انسان داسې ځان جوړ کړي چې هغه نور خلق د دې هغه د شر څخه په امن وي.
په لویه کې که ووایو ځینې کسان دي لارې نه وي معلومې، انسانان وژني په روزې په میاشت کې، او دوی هیڅ ډول تعهد ته ژمن نه دي چې د دې وژنې مخه ونیسي. هغه که په هر لوري کې دي،
نو د قتل کول لکه تا چې شرط ده چې انسان وژني که قصدن وي که سهون وي. سهون خو بېله خبره دی، هغې حکم ځان ته ده. نبی صلی الله علیه وسلم مشکات شریف کې حدیث ده، رفع عن امتی الخطا و النسیان، زما د امت نه چې ده خطا او نسیان هیره چې ده دا پورته کړی شوی دی. ان الله دې باندې سړی نه نیسي، خو څه احکام چې متوجه دي هغه به ترسره کوي. د خطا بېل احکام دي. نو پس له عمدن یا قصدن وژل دی مسلمان، نو د انسان وژل د مسلمان وژل بېله دې څخه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان چې قصاص کوي هغه درې امور دي. یو دا چې سړی مرتد شي، او بل دا چې سړی زنا وکړي محسن وي یعنې د ښځې وي، او د دریم قسم چې دی هغه زما ذهن کې اوس نشته، خو دریم یو قسم د بلم ده، نو هغې باندې وژل کېږي. نو داسې چې په چټي توګه سره وژل، په یو نوم په بل نوم وژل، دا خو غیر د روژې نه هم لکه تا چې غیر د روژې نه هم دا ډېر غټ جرم دی، ډېره غټه ګناه ده. د دې مستحق بعضې علما ابن عباس بیا بخاري کې روایت ده چې دا به همیشه په جهنم کې وي دا انسان چې یو بل مسلمان وژني، ولو کې جمهور علما یې چې نه دا به تر څه وخته بر جهنم کې وي خالدن فیها. نو بیا به راویستل کېږي په روژه کې د یو انسان قتل کول، او که هر څوک وي که په هر طرف کې وي، نو دا یو جرم دی. نو د فکر نه کوم چې
جګړې کېږي، په جګړو کې ډول محکمه نه مراتیږي یا هیڅ ډول اصول نه مراتیږي، د چا نه پوښتنه نه کېږي په کوم وجه وژل کېږي، خو بیا هم وژل کېږي.
دا اساسي لامل یو دا ده چې جهل ده، علم نشته. او زموږ خلک چې دي اکثره د افغانستان خلک درته وښیم یا نور ولتونه، اکثره چې دي تقریبا جهل زیات ده، بې علمي زیات ده. که په هر طرف کې هر څوک وي، که دینوي علم وي که دیني علم وي، بس بې چونه او شره وژل دي، او په دې باندې مخته شوي دي. او د وژل یو قسم د خلکو ته خوند ورکوي، څوک چې څوک ونه وژني وخت نه پې تېرېږي. نو په دې خاطر باندې اساسي لامل دا ده چې جهل ده، بې علمي ده. که سړی د الله څخه ویریږي او چا سره د الله یېره وي، نو هغه به دا کار همیشه لپاره ونه کړي. د انسان وژل دې باندې الله خفه کېږي، او دا د مسلمان شان سره نه ښایي. نبی علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث، غالبا القاتل والمقتول کلاهما فی النار، چې قاتل او مقتول به آخر وخت کې دواړه په جهنم کې وي. مونږ خاص کو دي خلکو نه چې داسې نکړن ترسره نه کړي، او د سوچ او تدبر او د فکر نه کار واخلي، تحقیق وکړي.
مننه
تاسو نه. مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بغداد پیر پیرانا پوروالیانو باندې ګران وکړه سوال زما د پیرانو پیرا پور میرانو میرا پیرانو پیرا پور میرانو میرا پیرا پیرا بہتو لازم دستگیر پیرا 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 بہتو لازم دستگیر لیکن بہو میں تو بہو شام
Yeah.